د افغانستان په ډیرو سیمو کې اوس هم زوم ته اجازه نه ورکول کیږي چې لا کوژدې وروسته د خسر کور ته لاړ شي او له خپلې کوژدنې سره وګوري. په ډیرو مواردو کې د نجلۍ پلار ورور یا نور خپلوان مخالفت کوي او دا ځان ته پیغور ګڼي چې زوم یې کور ته راشي. د دغسې مسایلو له کبله ډېر کله د خپلوۍ په رشتو کې ستونزې او مخالفتونه رامنځته کیږي او د دوستۍ پر ځای د دو کورونو ترمنځ دښمني پیلېږي. که څه هم دغه کورنۍ د خلکو له شرمه له یو بل سره اړیکه نه پرې کوي، خو مینه او احترام یې ترمنځ کمیږي او له واده وروسته یې بیا انتقام له نجلۍ اخیستل کیږي. دوه ځوانان په همدې اړه د خپلو سیمو حال راته وایي.
زما نوم متی اولا دی، د لغمان سیمې اوسیدونکی یم. هلته رواج دا دی چې زوم کور ته نه پرېږدي، نو دا یو آر ګڼي، شرم ګڼي. او ځینې کسان چې مثلا ښارونو ته وتی دي، هغوی به دا رواج د منځه وړلی دی.
دمونم برشنا دمونږ په سیمه کې هېڅ اجازه نه ورکوي، دا دمونږ مشران اجازه نه ورکوي چې خپل کوژدنې سره یا وګوري، هېڅ اجازه نه لري. کلیوال هم داسې خبرې پسې کوي چې دا نامزاد ولې راځي.
له کوژدنې سره نه لیدل اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې پخوا هم ځوانانو نه شوای کولی چې له یو بل سره وګوري. صدیقه هغه میرمنه ده چې ورونو یې نه غوښتل له خپل کوژدن سره وګوري، او کله به یې چې کوژدن راغی دا به یې د تره یا عمه کور کې ترې پټوله. خو کله یې چې نوموړی واده کړه، څوارلس کاله یې بیا خسرګنۍ د پلار کور ته پرېنښودله.
سره واده یې کړلم، سره یوړم کور ته. زه ذاتي څوارلس کاله بیخي پرېنښودلم، نه څوک دروازې ته راته راپرېښوده، نه مې خور، نه ورور، نه هیڅوک. ذاتي وارې لکه لیونۍ داسې شوم، همداسې به مې زړل د شپې د ورځې. پیل وایي چې څه دې نه دي کړي، داسې ما وایي چې زه د پلار کور لرم، زه ورور لرم. تا ته به کتلي وو، راته ویلي به شنه غولی کوم، نه زوم راپرېږدم، راسه یې وارې واده وکړه. زه به چې درغلم، نه ستړي مه څه راکوله، نه پرېښوده په ما یې ریشخند وایي.
د پکتیا اوسیدونکي مینه ابراهیم خیل وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانه نه شي کولی خپلې کوژدنې وګوري، خو د هغې په باور دغه نه لیدل د هغوی په راتلونکي ژوند ډېر بد اثر کولی شي.
زوم نه شي کړی د مونږ په سیمو کې د خسر کور ته د کوژدې په وخت کې ور شي. یا به ورونه نه پرېږدي چې نجلۍ ورسره وویني، یا به پلار نه پرېږدي چې ورسره وویني. او دغه حساسیتونه چې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته کیږي، کېدای شي یو علت یې هم همدا وي. کله چې یو نجلۍ خپل خاوند مخکې تر واده نه وي لیدلی، یا هغه هلک چې دغه نجلۍ نه وي لیدلی، هېڅکله نه وه لیدلی، نو پس له واده نه یې ویني، دا ورته ګرانه تمامېږي که چېرې یې خوښه نه وي. نظریات یې مختلف وي، جیګې ټیټې خبرې ولري، او د یو د بل د فکر مفکورې مخالف دي.
ساجد مومن چې له کوژدې وروسته ډېر ځله یې له خپلې کوژدنې سره لیدلی وایي، همدا لیدل او خبرې سبب شوي چې دوی اوس خوشحاله ژوند لري.
زام چنان مخکې له واده د کوزن په وخت کې زه ورغلی یم هلته، نو په هغه وخت کې موږ سره معرفي سو یو بل سره، هغه کوم رواجونه سي موږ درلودو یا کوم عادات موږ خانواده کې درلودو، هغه مې ټول ورته وړاندې کړی او تښوولی مې د سره خلاص کړی. او دوی هم چنان د خپل موږ تښوولی دي، د خپل عادتونه په آینده کې څوړ مفکوره لري یا څه غواړي، د نظریات ټول سره شریک کړي دي، یو له بل سره خبرې کړي دي. په هر څه کې بیا وروسته له واده موږ ډېر شکر الحمدلله ډېر خوشحاله ځوان مو ده. کور کې هم له دې څخه ډېر راضي دي، نه له دې راضي دي چې ما مخکې ورته ویلي سر اخلاص او زه باید ولاړ شم هلته په کوم طریقه باندې، دا رفت آمد دا خبرې احترام متقابل تا په کوم رقم یې په کوم انداز باندې، نو دوی څه زه ښه خاطره لرم. نو ما پیغام هم ټولو خلکو ته دا ده چې اجازه ورکړي هغو خلکو ته، نو دا به ډېر ښه وي.
که څه هم له دیني اړخه د کوژدنې لیدل او له هغې سره ناسته ولاړه کومه ستونزه نه لري، بیا هم ولې کورنۍ د زوم د راتګ مخالفت کوي؟ دیني عالم مولانا محمد علیم بسمل مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دلته دوه مسلې دي، یوه د ټولنې رواج او دود ده، او بل اسلام او شریعت. د اسلام او شریعت حکم خو ټولو مسلمانانو ته معلوم ده چې کله یو څوک د چا کوژدن سي، شریعت دغه سره د هر څه جواز ورکړی، که د پلار په کور کې، که د خاوند په کور کې. په دې کې ستونزه نسته او نو کوم توپیر پیدا کوي حکم. او بل د ټولنې دود رسم او رواج ده، د ټولنې فرق کوي. په ځینو ټولنو کې دا شی عیب ګڼل کیږي، د چغل بازی په اصطلاح. په ځینو ټولنو کې کوم خاص عیب نه وي، نو دماغ خپل نظر دا ده چې کومو ټولنو کې مثلا دا شی عیب ګڼل کیږي، نو که هغه د ټولنې دود رسم دستور رواج په پام کې ونیول سي، دې کې هم ستونزه نشته. خو لیکن د بلې خوانه که دغه خلک هم په دې باندې وپوهول سي چې د خپل کوزدن سړي ته شریعت روا کړې ده په دواړو ځایونو کې، نو دا هم ښه خبره ده. لنډه دا چې په شریعت کې د خپل کوزدنې سره یو ځای کېناستل، خبرې کول مخکې له واده کېدل نه د کشرانه ستونزه نسته.
مولانا بسم الله وای د خسر کوړه د زوم ورتګ د مینې د ډېرې دول عامل کیږي چې باید ننجلۍ کورنۍ مخالفت و نه کړي.
زوم سدا هغه د لور له وجه نه یا د خور له وجه نه سی به کله وخې سي د سړي ډېر نږدې دوست ترې جوړېږي. نو زه خلکو ته دا مشوره ورکوم سي که چیرې د زوم راضي مخکې له واده نه سي غل بازي ورته وایي دا د محبت لامل ګرځي، دا ډېر بهترین کار ده، ځکه سي دنیا ټوله په محبت باندې ودانه ده او دنیا ټوله د کورنۍ نه جوړه ده. دا خلک سي پیدا کېږي د زوم او د ناوې نه پیدا کېږي، چې کله لږ نه محبت شروع سي ټوله دنیا کې محبت تقسیمېږي. نو د ما خلکو ته دا مشوره ده سي که چیرې دا یو کار د محبت لامل ګرځي هغه ډېر ښه کار، بلکې حکم کې مستحب نه هم اوړي.
ولې ځینې کورنۍ دا شرم ګڼي چې زومې کور ته راشي او له خپلې کوژدنې سره وګوري؟ او که د لیدلو موقع برابرېږي، کوژده شوي ځوانان باید په کومو مسایلو خبرې وکړي؟ په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ذوالحق شم سره مرکه کړې. افغانی ټولنه کې کله چې یو زلمی کوژده کوي، دی له کوژدې وروسته نه پرېښودل کېږي چې له خپلې کوژدنې سره وګوري. که په دغه موقع دوی سره وګوري، د دې ګټه به څه وي؟ او که سره ونه ګوري، تاوان به څه وي؟
د واده د وخت وړاندې که یو پیژندنه موجوده وي، که یو ژور تفاهم موجود وي، که یو داسې زمینه موجوده وي چې یو بل سره سره وشي کولی عاطفه شریکه کړي، دا امکان پیدا کېږي وروسته کې چې په ډېر ډاډ سره یو بل سره ژوند وکړي. هر څومره چې عاطفه او ډاډ په کورنۍ کې زیاتېږي، د پرمختګ او د ټولنیزې ودې زمینه مسعوده کېږي. یعنی د ټولې پراختیا او توسعې عاطفي بنسټونه په کورنۍ کې او د نارینه او ښځو په اړیکو کې دي. هر څومره چې دا اړیکې نامناسبې دي، ټولنه او ټولنیز وضعیت نامناسب دی. یو څوک چې کورنۍ مدیریت کې خپل ناکام پاتې کېږي، د باندې ناکام پاتې کېږي. یو څوک چې خپل کورنۍ کې تر ټولو نږدې غړي سره خپل اړیکه نشي درلودلی یا سالمه اړیکه نشي ټینګولی، د هغه نه د باندې ټولنې سره نورو سره ښه اړیکه نشي ټینګولی. که وي هم د یو خوا موازنه بلې خواته راځي، په دې خاطر ښه ګڼل کېږي او که نه سمه نه برقرارېږي. دا تر ټولو اساسي ستونزه ده په دغه نه لیدو کې چې زمونږ ژوند بیا تصادفي بریالیتوب لري، نه اساسي بریالیتوب. په ناڅاپه که بریالی وي، هغه بریالی وي، هغه ژوند هغه ده او که نه نه. هر څومره چې انسانان یو بل سره اړیکې ولري، خبرې وکړي، وګوري یو بل، دوی په ډېره ښه معنا سره یو بل سره ارتباط برقرار کولی شي. هر څومره چې یو بل ونه ګوري، هر څومره چې لرې نه یو بل سره اړیکې لري، د دوی خپله ذهني یا هغه خپلو شخصي باورونو سره برابر دي اړیکې جوړېږي. زه فکر کوم دغه شرایطو کې اساسي تغیراتو کې چې راغلي دا شی ورو ورو له منځه ځي، اما تر اوسه پورې چې له منځه نه دي تللي، زمونږ عرفي مقاومت پاک لباندې پاتې دی. دغه ډول ضرورونه کولی شي ولري، ماشومانو باندې تاثیر لري، ذهني وده پکې نشته ده او نه کېږي. هغه تقسیم نه عادلانه تقسیم دی، مسؤلیتونه ښه نه اخیستل کېږي او په څو کاله د ژوند وروسته کې دواړه خوا یو بل نه هغومره یو بل ته توده نه دي او ګرم نه دي او یو بل ته جذاب او جالب نه دي لکه څومره چې باید وایي. برعکس په هغو کې چې مخکې نه یو لیده کاته کېږي، رابطه جوړېږي، هلته یو داسې منطق منځ ته راځي چې یو بل سره کولی شي په آزاده معنا باندې د یو بل ذهن ولولي، د یو بل اړیکې تحلیل کړي. مثلا د دې زمینه ډېره کمه وي چې یو د بل نه تېښته او یو د بل توهین او یو د بل نه زغمل پکې منځ ته راشي. برعکس هلته په دې خاطر چې اړیکې شته ده، ډېر موارد په تفاهم سره حل کېدلی شي.
که چېرې ځوانانو ته دا موقع برابرېږي چې هغه له خپلې کوژدنې سره وګوري، هغه دواړه باید په کومو مسایلو خبرې وکړي چې تر څو راتلونکی ژوند یې بریالی وي؟
بریالی ژوند هغه دی چې د دواړو ترمنځ ډېر مشابهت یا ډېر توافق موجود وي، په ډېر مسایلو کې توافق موجود وي او خبرې وکړي په یو موضوع کې که دواړه خو هم فکر وسی، نو داسې اټکل شوی دی او داسې تحلیلونه شوي دي چې د دوی د ژوند دوام هم ډېر دی، کیفیت هم ښه دی. برعکس یو بل منطق دی، هغه انتقادي منطق دی، هغه وایي چې هر کله د دواړو ترمنځ اختلاف نظر موجود وي، ولی یو بل وزغمي، دوی په راتلونکي کې ښه کورنۍ اوسېدلی شي، ځکه دوی ذهني وده ډېره کوي، عقلي وده ډېره کوي. د قضایاو په هکله باندې انتقادي تفکر دی، دواړه خواځان ته حق ورکوي چې خبرې وکړي. دا دوه لوی لوی دي، اما په وړو کې دا چې په کوم موضوع باندې خبرې وکړي، دا د په ټولنه کې د هر یو عقل او د هر یو ذهني وده پورې ارتباط لري. اما ښه دا ده چې د ژوند تر ټولو مهمو او تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وشي، چې هغه متاسفانه نه کېږي. په ډېرو سطحي مسایلو، په هغو محرومیتونو چې دلته په لنډ مهاله کې پاتې شوي دي، په هغو باندې خبرې کېږي. اما د ګډ ژوند په قرارداد باندې خبرې کول، په ګډو ارزښتونو باندې خبرې کول، د بریالیتوب په سر باندې خبرې کول، د ژوند لپاره نقشه درلودل او طرحه درلودل او پلان درلودل، هېڅ هیڅ تر پورې نشته یا ډېر کم سره نشته ده. زما په نظر بریالۍ ډله هماغه ده چې دواړه خپل منځ کې وشي کولای تر ټولو اوږدمهاله ارزښتونو باندې خبرې وکړي او ووایي چې مثلا د زده کړې جریان څنګه کیږي، د کار جریان څنګه کیږي، د اړیکو هغه ساده او صادق جریان څنګه کیدلی شي، د دواړو خو کورنیو ستونزې څنګه باید حل شي، اوږدمهاله کې د څه شي نه تیرېدلی شي. دا چې وړو وړو خبرو کې یو بل ته پاتې کیږي، یو بل سره لګیږي، هغه کې دا د هماغه شعور د بیرته پاتې والي دلیل دی. او پس د ډیرو غورځېدونو چې د ژوند په ګډ ژوند کې بیا راځي، بیا خلک همدا زده کوي، دا ځوانان بیا چې لږ پاخه شي بیا دا شیان زده کوي، وروسته کې بیا هغه وخت کې وخت نه وي او د حسرت وخت وي. متاسف
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مهم اوریدل چې لا کوژدنې سره لیدل هیڅ ستونزه نه لري، بلکې دغه کار سبب کېدلی شي چې دا کوژده شوی ځوانانو او هم دا ډول د دوی د کورنۍ ترمنځ مینه ډېره کړي. لا دغه موقع په استفادې سره دوی کولی شي چې یو بل خو پیژني او د راتلونکي ژوند په اړه مناسبې پریکړې وکړي. خوږو اوریدونکو، د تاند څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے خما دا اسمان پغم دے پوہن کرو